پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. ساعت 12 بجې دی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکینزی وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه په ځای کړي نه دي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبانو تر اوسه له امریکا سره په موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړي چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د پکتیکا د بکیخیلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې او د امنیه قومندان یې وژلی دی. او د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې وکړي. پر خبر نو اوری د امریکا د پوز د مرکزی قومندان مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبان او تروس له امریکا سره په کړي موافقه کې هغه شرایط نه دي پوره کړی چې پر اساس یې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. له طالبانو سره د موافقه له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشت تر نیمایي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 2600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلی چې امریکا په دې کار کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له رسنیو سره خبرې کړي. ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 12000 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې د میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول شرایط چې باید عملي کړي وای سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبانو نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې باید چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کېږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي زه په دې اړه ډاډ نه لرم. د لوړ رتبه پوځي جنرال د مارچ په میاشت کې هم د امریکا کانګرس ته ویلي و چې طالبان له خپل اړخه پر کړو ژمنو عمل نه کوي او په دې اړه یې خپل اسناد او شواهد هم کانګرس ته وړاندې کړي وو. د کابل پولیس وایي چې د ښار په اتمه حوزه کې د وچسپکي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو بل زخمي دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن په یو پیغام کې چې خبریالان ته یې استولی ویلي چې چاودنه سهار د 8 بجو په شاوخوا کې وسوه او د هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یوه شخصي موټر باندې سوې ده. دا چې ولې دا چاودنه سوي لا نه ده څرګنده او د دغې حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو د شارپ احمد شاه بابا مینه کې یو ماین پیدا کړی و چې په یوه بایسکل کې ځای پر ځای سوی و او خونسا کړی و. د پکتیکا د بکیخیلو د سیمې د امنیه قومندان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو مخصوصا په بکیخیلو کې پر امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
مستان اته بجې هلته جنګ شوی د جنګ په نتیجه کې د هغې ولسوالۍ قومندان د امنیت په شهادت رسېدلی او درې کسه زخمیان دي. ځینې شپږ نفره شوي، ځینې بیا زیات کسان شوي. دقیق معلومات نشته خو مخالفینو ته یې هم تلفات وراړولی.
وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. پکې خیل کڅ هم د یوې ولسوالۍ اداري تشکیلات لري، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا رسمن ولسوالۍ نه ده ګڼل شوې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله څلور دغه غیر رسمي ولسوالۍ فعال دي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې وکړي. په یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 19 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغیز په اړه ځانګړی بحث ولري. د هغه هیوادونه دي چې پر اروپا د تیر اقتصادي بحران په وخت کې د نورې اروپا په مرسته وژغورل سول او حالت یې ډېر خراب و. او دا وار د کرونا ویروس د وبا له کبله بیا شاته تللی دی. اوس مهال د پرتګال د مالیه وزیر ماریو کنتینو د یورو ګروپ مشر دی چې د مشرتابه بلې دورې ته هم کاندید دی، خو د هغه کاري دوره د شنبې په ورځ پای ته رسېږي. نو په نننۍ غونډه کې به د یورو ګروپ د نوي مشر پر ټاکلو هم خبرې وسي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پرون د څو ایالتونو کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له تیرو دوو اونیو را په دې خوا هره ورځ په روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو بستري زیاتیږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پیښې د په بېساري ډول لوړې سوې وې. دا وروسته له هغه ده چې د مې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمېر خلک دغه ایالت کې توریستي او سیاحتي سیمو ته ولاړل. تکزاس، فلوریدا او د شمالي کارولاین ایالتونو کې هم پرون ډېر کسان په کووید 19 ناروغۍ باندې اخته په روغتونونو کې ثبت سوي دي. دا هغه ایالتونه دي چې په کومو کې په کور کې د خلکو پر پاتې کېدو باندې بندیز یا د خلکو پر خلکو باندې ګرځ بندیز یې نرم کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په امریکا کې 2,400,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې کبله 1,10,000 کسان مړه شوي دي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا په ویروس د اخته کسانو شمیر داسې څرګند کړ چې په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی. په لاتین امریکا کې تر پرون پورې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي وو.
د ازادي رادیو د خبرونې تمو یو ځل بیا زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له اوده ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نوي او FM 100.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې اوري، د امریکا د قواوو مرکزي قماندان وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو شرطونه نه دي پوره کړي. د جنرال مکنزی د څرګندونو چوسیات په دې خبرونه کې اوري. په کونړ کې یو وار بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی دی. په دې سربیره به واورئ چې په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په دې هیواد کې د ملکي مرژوبلې په اړه اندېښنې په ډېرې دودي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له موافقې وروسته ځینې چارواکي اندېښنه شي چې شایي طالبان هغه موافقه عملی نکړي چې د دوه د فبروري په 9 نیټه په دوه کې لاسلیک کړي و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي دي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان له دې هېواده وځي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان جنرال فرانک مکنزی د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا ژمنه کړې وه چې تر جولای وړاندې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8,500 ته راکموي او دا کار یې تر مهال ویش وړاندې کړی دی، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکنزی وایي ټاکل شوې وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8,600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9,000 ته رسېږي، حال دا چې په فبروري کې 12,000 ته رسېده. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې تر مې پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکنزی لخپل مرکزی دفتر چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دادی چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیشي. او و صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلئ، پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دښمنۍ عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې دوو لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د مې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل، خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې څارئ چې هلته څه روان دي، او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې څلور غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سېشنبې په ورځ د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چېرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ځایي شي چې په افغانستان کې لرو، او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مهم لاسته راوړنې ځایي شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې د امریکایي پوځیانو د څارنې تر ټولو جګپوړي قمندان ویلي چې طالبانو هغه شرطونه په ځای کړي نه دي چې د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې د هغو د عملي کولو ژمنه کړې وه، او پر اساس یې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووځي. مکنزی ټینګار کړی چې د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل د شرطونو له پوره کولو سره تړلي دي. په دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو لشانان نظیم سمون سره مرکه کړې. شاغلی سمون په پیل کې وویل
د ملګرو ملتونو د امنیه شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي، او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا دا چاغه پوره کول نه شي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي، او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي. ګر چې دا په دوهې په تړون کې نه دی راغلي، ولې د دوهې د تړون هغه پټ مایم چې داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. امریکا تر سولې وروسته هم افغانستان کې خپل حضور صفر ته نه رسي، بلکې دلته به استخباراتي حضور لري او د تهدید په وخت کې بلاغین استفاده کوي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دريږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، او افغانستان خوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خوره. نو په دې صورت کې دغه ویلې شو چې دغه د دوهې تړون به نیمګړی وي، او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا په خپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي، او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالاتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه دور په زیان ده. طبی خبره ده که چیرې دغه تعهدات چې هغه د دوه په تړون کې راغلی هغه عملی نشي، نو دا تبان د سولې پروسې باندې اغیز لرلی شي، ځکه بې اعتمادي رامنځته کیږي. دا اوس خو طالبان فکر کوي چې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالوېش سره سم وځي، نو که چیرې دغه تهدیدونه موجود وي او طالبان د تیر په څیر له ترهګرو ډلو سره همکارۍ ته ادامه ورکوي، نو امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو بهانه برابرېږي، پلمه برابرېږي، بالاخره جګړه به بیا اوږدېږي. خو یو څه چې مخکې ما هم اشاره مخکې مې مرته اشاره وکړه، هغه دا چې یو شمېر طالبان له دې سره موافق دي چې تر یوې مودې پورې په افغانستان کې محدود شمېر بهرني ځواکونه پاتې وي، چې دا فکر کوم هغه د دوهې د تړون په زمایمو کې دا خبره منل شوې.
بلې اسمو صاحب، مننه کوم. یو بل پښتنه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې کابل ته سفرونه کړي دي. تاسو هم خبر یاست چې دوهې ته ولاړې، اسلام آباد ته ولاړې او بیا کابل ته راغی، ترخه مخکې هم دغه سفر درلود. او د بین الافغاني خبرو د احتمال پاړه مثبت خبر لري، مثبت نظر لري، او هم درز تاسو شاید یاست چې پاکستان مهم چارواکي کابل ته راځي او له افغان مشرانو سره ګوري. ستاسو په نظر دا څه معنا لرلی سي؟ آیا د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی دی او یا داخليږي؟ ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و غل لري کې، او مونږ یو څو قدم نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شو. کچیر دغه پروسه هم د سیروان وي، نو مونږ په لاندو ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدانو سو. هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د تاریخوالي زیات دلو چې هغه د پروسه ورس پور زندول اوس د ښکاری چې دغه تاریخوالي کشره کم شوي، او بل طالبان ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دي چې د کډاره خوش سین او د بین افغانی خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی د دریز روپ شاوخوا کې بندیان خوش شوي او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوزلو درسیز هم کابل ته راغی چې د هم د دیخ کاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوي دي، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړې دي. نو له دې ښکاري چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي، او همزمانه پلاوی هم دې ته چمتووالی نیسي. افغان پلاوی چې دوهې ته لاړ شي، فکر کوم لومړنۍ ناست په دوهه کې ترسره کیږي، نو ظاهرا هغه خنډونه ټول منځه وړل شوي دي، او داسې ښکاري نښې نښانې داسې دي چې په راتلونکو دوه اونۍ یا درې اونۍ کې بین افغاني مذاکرات پیل شي. نو که چیرې بین افغاني مذاکرات پیل شو، مې شته چې هلته نور پرمختګونه هم وشي، ځکه چې په لومړی دو ناسو کې بلته د باور فضا یا د اعتماد سازي کیږي، لغه وروسته بیا اساسي مسایل ته ځي، او بیا به دوربند بس مطرح کیږي چې دا یو په بل پسې تړلې هغه دي پړاو نه دي.
د سیاسي چارو شنونکو نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس په هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کړی.
د کندوز ولایت د سپینزر تصدۍ د بیا رغونې چارې پیل شوې. د کندوز د ښار جوړولو او ځمکو رئیس محمد هارون عارض بیگی وویل چې د سپینزر تصدۍ پر جوړولو به شاوخوا 1900 میلیونه افغانۍ ولګول سي. د کندوز د سپینزر تصدۍ ریاست 50 کاله مخکې په فعالیت پیل کړی و چې شاوخوا 3000 کارګرو به پکې کار کاوه، او د افغانستان په کچه یو مهمه او ستره فابریکا بلل کېده. په دغه تصدۍ کې د صابون، غوړیو، کنجاړې په ګډون لسکونه قلمه بلابل توکي تولیدېدل، خو د کورونا جګړو له امله ویجاړه سوه. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د سپینزر تصدۍ په کندوز کې په تیره بیا په شمال زون کې یو مهمه فابریکا ده چې د مرکزی حکومت په همکاري به ډېر ژر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د هوایی پروازونو د متوقف کېدو له امله 40 میلیونه ډالر عواید راکم سوي. د دغه ریاست وین محمد نعیم صالحی نن آزادی رادیو ته وویل چې دغه اواید به د افغانستان له فضایي حریم څخه د نړیوالو پروازونو د تیرېدو له درکه ترلاسه کیدل. د ښاغلي صالحی په خبره د کورونا وایرس له خپرېدو وړاندې په هرو څلوي ساعتونو کې د افغانستان له هوایي فضا 350 پروازونه تیرېدل چې له هر پرواز به افغانستان $100 ترلاسه کول، چې اوس دا شمېر په ورځ کې 500 پروازونو ته راښکته سوی. نوموړی زیاتوي چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغانستان ملکي چلند په عوایدو ناوړه اغېز کړی او دغه اغېز په مستقیم ډول په ملي عوایدو هم تاثیر لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو پروازونو له ډېرېدو سره یو ځل بیا د افغانستان هوایي عواید یو څه زیات سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ ته څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 80 پوله، یو ایراني تومان 4 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 473 افغانۍ.
وسم یو نړیوال موضوع په متحده ایالاتونو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرو په دوام کې د یو شمېر هغو تاریخي شخصیتونو مجسمې نړول شوې چې په یو ډول سره له مریتوب او نژادي توپیر سره اړیکه لرله. په دې منځ کې د امریکا د ځایي وګړو فعالانو په میناسوټا ایالت کې د امریکا د لوی وچې د کشفونکي کریستف کولم مجسمه هم ویجاړه کړه. همدارس د هغو نښتو او وبخشي او همدارس د هغو نخو او سمبولونو لري کول هم پیل شوې دي چې د توکمیز توپیر ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په متحده ایالاتو کې د تیرو 14 ورځو د اعتراضونو په دوام پرون پنجشنبه د ایټالوي سیاح کریستف کولمبوس او د امریکا د کورنۍ جګړې د هغو شخصیتونو مجسمې په نښه شوې چې د مریتوب او نژاد پالنې دفاع یې کړې ده. د تورپوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته د نژاد پالنې ضد د هڅو په لړ کې د هغو سمبولونو او نښو لرې کول هم پیل شوي دي چې د نژادي توپیر ملاتړ کوي. تېره شپه ناوخته د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بلتون پال جنوب د ولسمشر جفرسن دیویس مجسمه د ورجینیا ایالت په ریچموند سیمه کې ویجاړه او د یوې څلور لارې په منځ کې پرېښودل شوه. دا مجسمه څو ساعته وروسته له هغه ونړېده چې د میناسوټا ایالت په سینټ پاول سیمه کې د کریستف کولمبوس مجسمه په نښه شوه. د ایالتي کانګرس د ودانۍ مخې ته دا 3 متره لوړه د زیړو مجسمه د لسګونه کسانو لخوا چې په میناسوټا کې د امریکا د بومي وګړو فعالانو یې مشري کوله له منځه یوړل شوه. اکثر فعالان وایي امریکا ته د کریستف کولمبوس له راتګ سره اروپایي استعمار او د بومي امریکایانو قتل عام یا جنوسایډ پیل شول. په نورو ښارونو کې هم په وروستیو څو ورځو کې د کولمبوس مجسمې زیانمنې شوې دي. په ریچموند کې د دې سیاح یوه بله مجسمه یو جهیل ته غزار شوه او په باستن ښار کې بیا دته د یوې منصوبې مجسمې سر وهل شوی دی. دا پیښې په متحدو ایالاتو کې د هغو مجسمو څلیو او نورو سمبولونو د لرې کولو په لړۍ کې چې په غیر مستقیم ډول د نژادي توپیر پلوي کوي او تورپوستو امریکایانو له پخوا راهیسې د هغو د لرې کولو غوښتنه کوله یو بل ګام دی. د تورپوستو د حقونو یو فعال چې د کولمبوس د مجسمې له ویجاړېدو وروسته یې له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې وویل لڅه باندې دوو اونیو اعتراضونو وروسته دا ډېر سمکار شوی. د فلوید له وژل کېدو وروسته د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې هغه راپور چې وایي د امریکا پوځ د یو شمېر پوځي اډو د نومونو د بدلولو په اړه خبرو ته چمتو دی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سمدستي غبرګون وپاره و. ټرمپ د ټویټونو په یوه لړۍ کې استدلال کړی چې دا پوځي اډې د سترې امریکا د میراثونو یوه برخه ده. د جورج فلوید وژل کېدو په امریکا کې پراخ اعتراضونه وپارول. په واشنګټن کې په پرونیو اعتراضونو کې د جورج فلوید ورور فلونایز هم ګډون کړی و. هغه د استازو جرګې په عدلي کمیټه کې له څرګندونو وروسته د مظاهره چیانو پر لیکو ورګټ شو. فلونایز د استازو جرګې غړو ته په یوه احساساتي وینا کې وویل زه له تاسو غواړم چې دا وضعیت او دا درد نور پای ته ورسوي. د هغه له وینا وروسته د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له کانګرس څخه د کورنۍ جګړې د مهال د 11 مشرانو او سرتیرو د مجسمو د لرې کولو غوښتنه وکړه او یې ویل چې دا مجسمې د تاریخي میراثونو نه بلکې د کرکې سمبولونه دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د نفترایت او کرومایت په کانونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي. دوی وایي راایستل کیدونکي نفترایت او کرومایت په قاچاقي لارو ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي. کرومایت د اوسپنې یو ډول دی چې د تودوخې په مقابل کې زیات مقاومت لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري راپور واورئ.
له کونړ یو وار بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده خو مخه یې نه نیول کیږي. د کونړ سیمه ییز چارواکي هم مني چې دغلته غیر قانوني کیندنې کیږي خو د مخنیوي په برخه کې یوازې په ژمنه بسنه کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکي یې راوباسي او په پټه توګه ګوانډي پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي محمد صابر او عرفان الله وایي
چنچنو پسیما کی نفرایت او کرومایت رویستل کیگی او قاچاق کیگی. باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمني ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي. د دې
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه یې مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګ تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
قواوی ورپسې حرکت کوي نو دې ځنه خبر ورکول کیږي خلک تښتي او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي خو هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس مو په نوې نظامی جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر او هم مرکزی حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازمي طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په افغانستان کې داسې ډیر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو کانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکو غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه یې د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه صفه اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکشي شزي پروګرام لرو. د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه بجو تر څلورو بجو ترمنځ د ازادي په چپو کې خبرونه لرو. په لومړي ساعت کې به زه ستاسو کوربه یم او په بل ساعت کې به ظریف نظر. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې موضوع در اعلان کړم، ساعت دولس بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلال زی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د پاوت د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلي دي چې طالبانو هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره په موافقه کې پر اساس باید د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې ووځي. جنرال مکنزی دا خبرې په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې پرون کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره په موافقه کې منلې ده چې د راتلونکي کال د مې تر میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان باسي. د پکتیکا په بکیخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو باندې بیګا حمله کړې ده او د دغې سیمې امنیه قومندان په حمله کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیکا د ولایتي شورای وغړي عزیز تایید کړې ده، خو د پکتیکا امنیه قومندانۍ په دې اړه لاس نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په بکیخیلو کې د بیګنۍ نښتې په اړه خبرې نه دي کړې. تاکل سوی ده چې د یورو گروپ غړي هیوادونه نن غونډه وکړي او پر اروپایي هیوادونو د کرونا د ویروس د کبله د راغلي وبا پر اقتصادي زیانونو باندې خبري وکړي. په یورو گروپ کې هغه 19 اروپایي هیوادونه غړیتوب لري چې د پیسو واحد یې یورو ده. غوی په ځانګړي ډول په قبرس، اسپانیا او یونان کې چې مخکې هم په اروپا کې د اقتصادي بحران له کبله ډیر ځپل شوي دي پر وضعیت وژغیږي او د دغه گروپ د نوي مشر ټاکلو هم ځانګړی بحث وکړي. دغه گروپ د مشر کاري دوره د شنبه په ورځ پای ته رسیږي.
د ازادي رادیو د نن ورځې د ازادي په چپو کې خبرونه له دوه تر څلورو بجو پورې مه هېروئ.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخ خزي د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزي په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن دولسم د جوزا د البته او اکثره وخت د دولسم د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټول ګران ماشومان ته، افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي. دوستانو، البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل پنځه دېرش څلوېښت او همدارنګه 0923 0555 زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه به چمتو وي او که څنګه، نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو، ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي، نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ، صحتمنده، خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي. کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي، ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي، که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور مور نارامه وینو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل د دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي لپاره ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. د دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم. غلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي، چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري؟ غلی تقوا،
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله لویان شوي دي، ولی مخکې زما وریرونه وو. البته په نږدې کورنیو کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان سره تل سره کار لرم، او ماشومان شته دي.
واقعا ښځې هغه، یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم، یعنی هغه را ژوندی کیږي، او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده اړیکې لري. یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي، او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف، او هغوی ته شخصیت ورکول، آزادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. راپسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي. هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په داسې سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چاته په کافي اندازه چې څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سره کار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي، او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي، ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري، او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي، داغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړې ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي، غلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډېر وخت پاتې کېدل، یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي؟ چې کله یوه مور خفه وي، د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثر ټولنو کې، کله چې کسان په کور کې کینی، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري، او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي، او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غصه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شي کسان خپل غوسه په خپل میرمنه خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نه وکړي په خپل خویند باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غوسه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 1.5% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې د غذر پنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سر کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ویره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ان تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه؟
د ماشوم ورځ،
بله.
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دا په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه هم شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي، هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځ یادونه کیږي، او دا یادونه په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي وایي لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی.
تاسو نه لمانځلی؟
آینده کې انشاءالله په پام کې به یې ونیسم چې وایي لمانځو تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو، چې موږ د هغوی په څنګ کې یو متوجه یو چې هغوی څه حق
لري. واقعا واقعا زما په نظر خو زه وایم چې دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کیږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل تر وانه خلی کې ورکولای نشي. مثلا خوونه او روزنه د چبات د مور لکېږي څخه تا پیل کېږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي، د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا پام وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي. او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حد اقل دغه د ګواښ د خط نه به دوی پورته کړل شي، یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تیر اولادونه راوړي، هم فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زورې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه پکړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، دی هغه په لاره باندې روان نه شي. او څه پکړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم وروزي،
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی خوري. اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو به سواله پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د پژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولادنه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري نه کوم چې سواداره یم زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره کله چې یو خزه با سواد وي هغه هغه ماشوم ته خروزنه ورکوي پلار به هر لکور مصرف یا مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې د سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده تر اووه کلنه یا دلته معمول دی په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي زه هغه ښځو چې دوی داسې نه دی لوستل کومه زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې دي ټولنه سپین بولنه باندې نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت زما ماشوم وو ډېر زیات توپیر لري که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناس او استفراق دا ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي نو که یو عمر لوستې وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي هغه ته زنګ نه وایي هغه ته مزاحمت نه کوي بلکې خپل حجي موټر مې سره دی هغه راخلي مداش ولې دی یو باسواده ښځې ښېګڼې
وقن هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي دا په رسنیو کې په ډېر یعنې محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی د یو شي نه چې باید وویلېږو هغه کم تحصیل دی یعنې دا چې یو چا ته اته مړانه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي ځان ته مغروره کېږي انسان داسې یو مخلوق دی عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي یعنې ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي اما کله لاس کې پرمخ ځي لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده بلکې ډېر کسان زما پورته دي اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لوڼو ډېر کم تحصیل کوي ته همدې شپږم اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر ټیټ وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو خو استاد ده بلکې یو لوستې ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده
واقعا
هغه خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او ښځو ماشومان ته غبت سوي استاد په نظر
ما نه مریم ځنه دولت ته په کار ده چې بعد د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم بس فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي
کارونه په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده ورسره جوړېږي او غل ورڅخه جوړېږي بلاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پاوي خلک ورسره په عذاب وي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. تر دا ماشومان د هغه کسانو اولاد ده چې خپل سر ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، مخصوصه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کارونه ور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي او په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنې د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنې په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنې ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرندي، پرته به دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه که البته کوچنی گامونه پورته کی او افغان ماشومان ته، افغان و میندو ته، خصوصا دوی ته یو زمینه مساعده کی، هغه خوزه ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاندان د لاسه ورکړي، دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخه غلی تقوام کې اشاره کړې، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کی. نو کله چې ماشوم سپندي شي دغه نه څه جوړیږي. دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوی، هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته کړو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي، په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونو ته پرېنږدي چې دونه څوک سو ګټه پورته کړي، دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلې چې وړې ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یاد نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا جلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هر ورځ اوري. ته به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشوم توب پا یاد وی او زموخ پا ولانده ده که خبر ده خبره چا کرده وی نوغا درد بیعتمن زموگا وسم پا یادو. خو متاسفانه که ماشوم توب خاطرات پا دیر کم کنی پا یاد نپاد. زه فکر کوم چه درد بی دیر جوار وی، خو پا تاسف تا بعد وایم چه مریم جان ده خبره ده خزو لخوا که گی، نده ناری نو لخوا چه لور وشی او دیر لورگانی وشی، میای ورباندی خفاوی، موری ورباندی خفاوی، اما و خالای ورباندی خفاوی، نسبت دیتا چه پلاری ورباندی خفاوی، نسبت دیتا چه وروری ورباندی خفاوی. نو زه محترم میندو ته، محترم ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ، هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره، یعنې یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنې چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی یې شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شوي وي، وایي لور یې شوې ده، حالا دا شی ما ورته پخوي لور یې شوي.
دا هم د ښځو د خوانه کېږي، یا د خوښې د خوانه کېږي، او یا هم د درور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده دا ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زو یو د لور په زیږون کې د جنسیت په کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته غلی تقوا کور ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لای لاس بارنو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.